السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دغه نیکمرغه ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړې وي. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو د پروګرامونو اومې ورځې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې چې له ډاکټر عبدالله هیواد سره پکې مرکه شوې. خو پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جومات کې د لوی اختر د لمانځه امامت کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې زرګونه کسان د کندهار په دغه جومات کې د اختر لمانځه ته راټول شوي وو. طالبانو سږ کال د سعودي عربستان برخلاف یوه ورځ وروسته لوی اختر اعلان کړی دی. پرون په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ڈل دلوی اختر په مناسبت یو ورخیز درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. دغه ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي دی چې اوربند به د جون په 18 13 او 19 وي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14 د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. خو پاکستان او افغانستان نن اختر کړی دی. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی لوري د اوربان اعلان په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. باختر اجانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویان احسان الله کامګار په حواله ویلي چې په دې پیښه کې یوه 45 کلنه ښځه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د یکشنبه په ورځ په ارګو ولسوالۍ کې شوې. د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي قوانینو نه مراعات او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. غزه له میاشتو ناکراری وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تیره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزه په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزه په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداری وروسته غزه ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. دغه دفتر پرون د جوزا په 20 په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د بریدونو د زیاتوالي خبر ورکړ. په همدې حال کې په سویس کې د اوکراین د سویلې دوه ورځنۍ غونډه د اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون پرون پای ته ورسېده. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبه په ورځ اتاتیا نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي چې اوکراینی پوځي واحدونه له خپلو ځایونو څخه وباسي. د راپور پر بنسټ د عملیات په عمده توګه د پوکروفسک سیمه کې زیات شوي. دا هغه سیمه ده چې روسي پوځیان پکې د پرمختګ هڅه کوي. او د اروپا د یوروکاپ فوټبال سیالیو په دوام نن دوشنبه درې سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د اوکراین رومانی، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ ده. پرون هم په دغه جام کې درې سیالۍ ترسره شوې چې نیدرلند له پولانډ او انګلستان له سربیا سیالۍ وګټلې. خو د ډنمارک او سلوانیا سیالۍ مساوي پای ته ورسېده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم و ما ورځ
دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاوی د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورسره راوړم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبي افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک یې بیا په راتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه